پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو سټوډیو ته مزفر بظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خپرونې په لړ کې د افغانستان او نړۍ بیلابیل راپورونه درته لرو، خو د سر موضوع مو په دوحې کې د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه پرمختګونه دي چې لا هم پر ځینو اختلافاتو په خبرو بوخت دي. مرکچیان او دوی غواړي د افغانستان د دولت او د طالبانو استازي غواړي دغه اختلافي ټکي هوار کړي او بیا د سولې اصلي مذاکرات پیلېږي. دا او نور وروسته اورئ. لومړی د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسمت سروان وړاندې کوي.
د افغانستان هوایي ځواک څلور نورې سوپر توکانو الوتکې ترلاسه کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تاجکستان ته لاړ او د امریکا حکومت د کورونا واکسین په اړه یو نوې طرحه وړاندې کړه. د خبرونو تفصیل. د ناتو په یو پټ راپور کې ویل شوی چې طالبان له مالی نظره په ځان بسیا کېدو ته نږدې شوي دي. د دې راپور له مخې دا مسأله ممکن د دې سبب شي چې طالبان د سولې په خبرو کې جوړ جاړي ته په اسانه راضي نشي. د راپور له مخې طالبانو تیر کال نږدې نیم میلیارد ډالره له قانونو څخه باندې 400 میلیون ډالره له مخدرو موادو همدومره نور له صادراتو 160 میلیون ډالره له مالیو او 80 میلیون ډالره له جایداد دونو ترلاسه کړی دي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې امنیت شورا ته په وړاندې کړي راپور کې ویلي چې د طالبانو عاید 1.8 میلیارد ډالر ته رسیږي. د امریکا متحده ایالاتونو نن افغان هوایي ځواک ته څلور A-9 سوپر توکانو الوتکې وسپارلې. په دې مناسبت په غونډه کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وویل افغان ملي اردو به اجازه ورنه کړي چې د تیرو نشتو شلو کلونو پر بریاو معامله وشي. د په قطر کې د سولې خبرو ته په اشاره وویل
په تمام نیرو از مذاکرات بین
په ټول توان د بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي، خو دا به د ټولو ارزښتونو له ساتنې سره وي.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر همداراز وویل چې سوله تیر وخت د ستنېدو په معنا نه ده او نه به هم اجازه ورکړل شي چې افغان میرمنې د تیر په څیر په لوبغالو کې په متروکو ووهل شي. د څلور نوري سوپر توکانو الوتکې د افغان هوایي ځواک د لا پیاوړتیا لپاره مهمې وبللې. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر له تاجک چارواکو سره د خبرو لپاره نن تاجکستان ته لاړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي حنیف اتمر به دوشنبه ته په دغه دوه ورځنی سفر کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان په ګډون له جکپورو چارواکو سره وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا پر مختلفو مسئلو به خبري وکړي. امنیت، سرحدي چارې، ترانسپورت، پنګونه، سوداګري، ترانزیت او انرژي هغه برخې یاد شوي چې دواړه لوري به پرې خبري وکوي. له شاغلي اکبر سره په دې سفر کې یو شمېر دولتي چارواکي، والیان او د ملي شورا یو شمېر غړي ملګري دي. د هغه پاکستانی ډاکټر د روحي وضعیت د معاینه امر ورکړی شوی چې د امریکا په مینوسوتا ایالت کې د تروریزم په تور د مارچ له میاشتې راهیسې په توقیف کې دی. محمد مسعود په یو مورد کې یوې بهرنۍ تروریستي ډلې ته د مادي ملاتړ پر هڅې تورن شوی دی. نوموړي چې د مایو په نوم په یوه څیړنیز کلینیک کې کار کاوه د اف بی آی یوه خفیه پولیس ته ویلي وو چې د اسلامي دولت ډلې بیعت کړی او غواړي چې په یوازې سر په متحدو ایالاتونو کې حمله وکړي. هغه همداراز لیوالتیا شوولې چې غواړي سوریې ته ولاړ شي چې د دې ډلې په جګړه کې برخه واخلي. مسعود له رواني پلوه د دې لپاره ماینه کیږي چې څرګند شي آیا کولی شي په محکمه کې ودرېږي او له خپل ځانه دفاع وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د ایران له بندنیو چارو وزیر جواد ظریف سره ونه ویني. پامپیو دا غوښتنه پرون د ټویټر له لارې د نوید افکاری د اعدام په عکس العمل کې وکړه. د وویل تر څو چې ایران د نوید افکاری ورونه او بهرني بندیان خوشي کړي نه وي، د ایران د بندنیو چارو وزیر ته د کتنې لپاره بلنه نه ورکول کیږي. ایرانی چارواکو نوید افکاری د جرلسوه و نیویم لمریز کال په سرطان کې د شیراز په اعتراضونو کې د ګډون په خاطر اعدام کړ. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت پرون د کورونا وایرس ضد واکسین په اړه یو طرح وړاندې کړ چې له مخې هر څومره ژر چې یو واکسین په خوندي او اغیزمن ډول جوړ شي، هغه په وړیا ډول ټولو امریکایانو ته ورکول کیږي. د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د مرکز مشر رابرټ ریډفیلد او د فدرالي ادارې نورو چارواکو د واکسین دغه کمپاین په یو ریپورت کې کانګرس ته وړاندې کړ. ریډفیلد وایي د واکسین دغه کمپاین به شاید روان کال په وروستیو یا د نوي کال په جنوري کې پیل شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې شاید کورونا وایرس ضد واکسین د نومبر له درېمې مخکې چې په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي امریکایانو ته ورکړل شي. خو ریډفیلد کانګرس ته وویل تر هغو چې یو واکسین د تنظیمونکو لخوا تایید کیږي او په ملي کچه ویشلو ته چمتو کیږي، دغه بهیر به لشپژو تر نه میاشتو پورې وخت وغواړي. او د هریکن سالی په نوم توپان د امریکا د خلیج د ساحلونو له ځپلو وروسته سیل د سمندر د غاړې د شارګیو او مینو سړکونه واټونه او پلونه زیانمن کړي او د برېښنا ستنې چپه کړي دي. دا توپان چې سرعت یې په ساعت کې 115 کیلومتره و، پرون له باران سره د فلوریدا او الاباما ایالتونو په ساحلي سیمو کې پیل شو. د توپان له کبله ونې راپرېوتې او ګڼ کورونه، سوداګري ودانۍ او د بیړۍ چلولو پلیټ فارمونه ویجاړ شوي دي.
خبرونه مولا زاده رادیو اوریتا. په دوه کې د افغان دولت او طالبانو استازي له هم پرې وتر ظلمل موافقه ته نه رسیدلې. د دوی خبري دوام لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي له نړیوالې ټولنې په کلکه غوښتي چې د روان کال تر پایه د نړۍ په سطح بشر دوستانه اوربند ټینګ سي، څو د نورو مسایلو ترڅنګ د کورونا وبا سره جدي او اغیزناکه مبارزه وسي. دغه راز به د افغانستان کندهار ولایت ته واش سوچیږي چې د 350 بستریز روغتون ته له لسو ولایتونو ناروغان او د جګړې قربانیان وروړل کیږي.
دریش په ځای نه راځي، نن وخت راورسید چې نن ما پرېشن ته ورسید. لا دریش په راغس په انتظار نه اوس چې ځای نه وو په دغه شګه زروس یا پرېشن راځو.
مخکې شې شي مودې د خبرونه بل برخه ده چې په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو له اساسې ملال استقزي سره خبرې شوې دي.
هر رقم مذاکرات توسي، هر رقم تصمیم ګرنده تصمیم چې نيسي پېژاک په دې موضوع کې د افغانستان د شزو حقوق په نظر کې نیول کیږي. هیڅ امکان نه لري چې بیا شوزی په کور کې کینی.
د خبرونه موټر یې بجدا. د افغان دولت مرکزی پلاوی او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې په اړه د تماس ډلې نن شپږم ورځ دوه خواوی وایي لا هم طرز عمل نه دی نهایي سوی او کار پر روان دی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان له ازادي راډیو سره خبرو کې ویل هیله مندي ست چې پر ټولو مواردو توافق وسی او خبري ژر تر ژره پیل شي. په دې اړه زما همکار خاطر پردیس جزئیات لري چې را سره شریک به کې. پردیس خبرونه تر شر اخلي ک تاسو په دې اړه راتوې چې تاسو معلومات دې د سولې د رسمي خبرو په اړه ولې نه دی پیل سوی تر اوسه؟
ډېر زیاته مننه. سلامونه تاسو ته هم غل زهیر بلی. نن د دغه پروسې د مقدماتي بهیر شپږم ورځ ده. تما وچی دروانی ونی د یک شنبه پورز به طرز عمل باندې موافقه وشي او د دو شنبه پورز به پر اجنډا باندې خبري پیل شي. خو د طرز عمل پر سر باندې کار لا هم روان دی. د افغان مرکزی پلاوی یو غړی نادر نادری تیر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې رسمي خبرو پیل د دې لپاره ځنګیدل چې هڅې روانې دي پر طرز عمل کې ټول مسایل شامل شي. بیانند د طالبانو ویان د ډاکټر محمد نعیم ازادي رادیو ته ویل چې دواړو خواو د تماس ټلې په طرز عمل باندې نن هم کار روان کړي او تمه ده چې ډیر ژر ټول موارد ټول شي او د اجنډا پر سر او د اجنډا پر سر باندې ډیر ژر خبرې پیل شي. بلې غل زایر.
بله پردیسه که در راتو است اوریدون که تایده لج روشانه که چی پا کم مواردو که اختلافات است دقیقا ده دو گردالو تمنز
خا ده اختلافات پا تراو بانده تیر ارز لازادی رادیو سر یوی سرچینی ده نوم یا ده موضوع ده حساسیت لکبل ده نوم نخودو لپا شرط وو ویل چی ده دوارو خواه چه ده تماس دل تاکل شویده پا نول سو مواردو بانده دوی بحث کرده چه دیدی نول سو مواردو چخه پا شپار سو مواردو بانده حوکل شویده خو پاتی دری موارد دیدی سرچینی لقاو لحاق تکی دی چه دوارو خواه وس هم پا دی موضوع یا پا دغا دری مواردو بانده جدی اختلافات لری دغا سرچینه ازادی را دیو تو ویل د افغان اول مورد چې د اختلاف ټکی دی هغه دی چې د افغان مرکچی پلاوی لخوا د بشر دوستانه اوربند غوښتنه ده خو بیا په مقابل کې بیا طالبانو د دغې غوښتنې په مقابل کې غوښتنه کړې ده چې د افغان او طالبانو ترمنځ مذاکرات باید د طالبانو د امریکا او د طالبانو د هوکړې په چوکاټ کې پر مخ یوړل شي. دریم مورد چې دی هغه دا دی چې مذاکرات باید پیل او یا هم لغوه اعلان شي. دا هغه درې موارد دي چې تر اوسه پورې جدي اختلافات پیدي خو که چیرته دغه اختلافاتو د حل کېدو سره دغه درې موارد د حل کېدو سره د طرزالعمل ټول مواردو باندې موافقه وشي د دواړو د تماس ډلې لخوا نو ټاکل شوی ده چې له دې وروسته بیا د مستقیمو خبرو د پیل دپاره بیا په هغه اجنډا چې جوړېږي په هغه اجنډا باندې هم بس یا کار پیل شي. بله غلی زایر
ډېره زیاته مننه کوم. خاطر پردیس و چې په دوهې کې د افغان دولت او طالبانو د پلاوي ترمنځ د سولې مذاکراتو پرمختګونو باندې خبرولو د دې موضوع د تحلیل لپاره د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکزی را سلام دوست د ټلیفون پر کرښه دی. ستانکزی صاحب خبرونې ته شرغلی که تاسو ته هم په دې د پښتنه داسې مطرح کوم تاسو په جریان کې یاست چې نن په دوهې کې د افغان دولت او طالبانو د پلاوو د خبرو شپږم ورځ لا هم د دواړو لورو ترمنځ د خبرو د پایل لپاره د طرز العمل پر جوړېدو موافقه نه ده سوی او اختلافات سته. نو تاسو د دې خبرو لیدلوری څنګه وینئ؟
جام خپل سلامونه وړاندې کوم. فکر کوم چې دا به ډېر طبیعي چې اختلافات باید وجود ولري. درې باید چې دواړه خواوې غواړي چې په دې طرز العمل کې چې د دغه مذاکراتو په اصطلاح حقوقي چوکاټ جوړوي داسې نقاط اوري چې راتلونکي مذاکرات کې دوی هغه هدفونه ورته په لاس راشي. زه لا هم ډېر امیدوار یم، د دې لپاره لا ډېر امیدوار یم چې همدواړه لوري په دې باندې توافق لري چې باید د سولې خبرې دوام وکړي. همدارنګه خواوې چې د افغانستان په قضیه کې داخلې دي بیا نو دوی علاقهمندي لري او بالاخره حتی د ملګرو ملتو د امنیت شورا په لومړۍ غونډه چې په قاطع خدمت سره د اوربان د محلي موضوع مطرح کړه دا ټول داسې دي چې هم ملي او هم بین المللي فشارونه وجود لري چې کیدای شي د دې مذاکراتو د دوام لپاره چانس وجود لري او په پایله کې د یو ملموسې نتیجې لاسته راوړل باید انتظار ولرو.
بله ستانکسی سب تاسی تریوها در خوشبینی شیست و هیل شیست که دا پشتن دست مطرکم چی آیا فکر کوئی چی طالبان سول غواری او یا دالش پا واضح دولو ویم دیتا پا کتو چی دا امریکا دا بحرانه و چار و وزیر هم ویلی دی چی نه القاعده تروس الافغانستان و تلی دا پا بشپر دول او نه هم طالبان و تروس علنن داست سویلی دی چی لدی شبکی سر باری که پری کوی او لبل لوری مشتاسی پا افغانستان که دا دیرو سخت و جگرو شاهدی است و آره ورز او دا امریکا اندیشنه هم هم داده. نو که دست را طول کو فکر که وی چی دا مسئل چونه که ولی سی چی دا سول پراتلو اغیز وکی
گوره که چه طالبان لهم جره که ادامه وکی یا په اصطلاح نورو اندرو تپل فرخل دوابطو ساتی نو دا جای طالبان دا بایلل پا ما رایی اگه طالبان بایلل با داور سار بایلل نوی اگه پا دمانا چه دا دوی دا مخکې خو دوی حکومت سقوط کړی و بیا د دې احتمالات وجود لري چې د اضمحلال مسله یې رامطرح شي. نو زه فکر کوم چې په همدې مبنی د خوشبینی هم ښه یم چې لازم بین المللي فشارونه وجود لري اما طبیعتا دا به ساده نه وي چې دوی ډېر ژر نتایجو ته ورسېږي دواړه خواوې. ډېر اختلافات باید وجود ولري. مثلا لکه چې تاسو محترم خبریال وویل چې د اوربان مثلا د نن که طالبان اوربان وکړي نو دا خپل افراد به څنګه وساتي. دا راشتنې دي چې د عملان په مذاکرات کو سره مخامخ دي. زما باور دا ده چې دغه لازم که شونه چې وجود لري و هغه اراده چې د افغانانو د اراده محصول نه به داخلي یا ملي ذهنیت فکر کوم چې وجب بدنې ته ونه رسېږي. خدای نه غوسه چې دا مذاکرات په آخر کې بې پایلې پاتې شي. طبیعي ده زمان به ونیسي، طبیعي ده توقف به وکړي، طبیعي ده له مشکلات سره به مخامخ شي. اما په ټوله کې د مطلق بریدو او بې پایلې نتایج بېنتیجه پاتې کېدلې زه فکر نه کوم چې هسي وي.
بله، ډېر زیاته مننه کوم د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد او د سیاسي چارو په نصر الله ستانکزی کور مو ده.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو
سمو شغل ازادي رادیو اوري. دوستانو اوس په حمله رحمت الله افغان څخه د افغانستان اقتصادي خبرونه وورو.
د ننګرهار ولایت د ګمرک رئیس وایي چې په تیرو اتو ورځو کې شپږ سوه پنځه اویا میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي چې د تیرې اونۍ په پرتله ورکې څلوېښت سلنه زیاتوالی راغلی. نصرالله صاحبزاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې د عوایدو د لوړېدلو لامل داسې په ډاګه کړل.
کوشش مو کړی چې په داخل کې مو سیستم سازي کړي، د مامورینو سره مو کار کړی او د تجارانو سره مو همغږي کړې ده. سهولتونه مو ورته چالیر ساته رامنځته کړي دي او د هغوی غوښتنو ته
نوموړي ته مو وښوده چې په راتلونکي کې به په دغو عوایدو کې نور هم زیاتوالی راسي، خو په دې برخه کې له خپلو همکارانو او سوداګرو د همکارۍ غوښتنه وکړه. د ښاغلي صاحبزاده په وینا تیر کال په همدې ورځو کې د عوایدو راټولولو منځنۍ کچه څلوېښت میلیونه افغانۍ وه، خو په تیرو څو ورځو کې په منځني ډول تر دوه اتیا میلیونو افغانیو عواید راټولیږي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو نږدې شپږو میاشتو کې د کرونا وایرس ته له خپراوي د مخنیوي په موخه له ګاونډیو هیوادونو سره نږدې ټولې ترانزیټي دروازې تړل سوې وې چې په ګمرکي عوایدو یې ناوړه تاثیر کړی و. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې سږ کال به د فرا د انارو حاصلات یو سلو پنځوس ټنو ته ورسیږي. د دغه وزارت وین اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې د فرا ولایت په مرکز او ځینو ولسوالیو کې پر اته زره پنځه سوه دوه اویا هکټار ځمکه کې د انارو باغونه جوړ سوي دي. ښاغلی رستمی زیاتوي چې روان کال د کندهار حاصلات یو سلو نوي زره میټریک ټنو ته رسیږي چې د تیر کال په پرتله ورکې لس سلنه زیاتوالی راغلی. او د هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ اتیا پوله، یوه اروپایي یورو اووه اتیا افغانۍ څلوېښت پوله، یو پونډ سل افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ شل پوله، زر ایراني تومن درې افغانۍ لس پوله، زر هندي روپۍ یو زر څلوېښت افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه شپېته افغانۍ.
دوستانو د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سټ هم بیا لوستلای سي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس په یو نړیواله مسله راوخلو. د ملګرو ملتونو سرمنشي کورونا وایروس د نړۍ لپاره د لومړي درجه ګواښ وباله او څرګنده کړه چې راتلونکي ونې به د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې په نړیواله کچه د اوربند وړاندیز وکړي څو د جګړو مخه ونیول سي او نړیوال په ګډه د کورونا وبا پر ضد مبارزه وکړي. انټونی ګوتریش د خبرې په داسې وخت کې کړي چې په اروپا کې د کورونا مثبت پیښې په زیاتېدو دي او هند د دې وبا په مرکز بدل شوی دی. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کړو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش وایي کووید 19 ناروغي له کنټروله بهر شوې ده او د تلفاتو شمېر یو میلیون ته نشته شوی دی. ګوتیرش خبري غونډې ته د چهارشنبه پر وسویل په نړۍ کې کورونا وایرس لومړی درجه ګواښ دی. د ملګرو ملتو سرمنشي سیاست کړه چې راتلونکي اونۍ به د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې نړیوالې ټولنې ته جدي وړاندیز وکړي چې د کال تر اخره په نړیواله کچه اوربند وشي. ګوتیرش تر دې مخکې د مارچ په درویشتمه په نړیواله سطحه د اوربند غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتو سرمنشي پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې په ګډه کورونا وایرس ته ماتې ورکړي او ټینګار یې وکړ چې یوازې واکسین دا کړکیچ نشي هوارولی. د ملګرو ملتو سرمنشي په داسې وخت کې دا خبرې کړې دي چې د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د کووېډ 19 ناروغي د تلفاتو شمیر نږدې 940,000 ته رسېدلی دی او په نړۍ کې په کورونا وایرس ساخته کسانو مثبتې تایید شوې پیښې 9 میلیونه او 10 لکو ته رسېدلې دي. په وروستیو کې دا ناروغي په هند کې زیاته شوې ده. د هند روغتیا وزارت نن خبر ورکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې 9,940 کسان په کرونا اخته شوي دي او د تلفاتو شمیر په تیرو 24 ساعتونو کې 1,102 ته رسیدلی دی. په هند کې د کرونا ویروس ټولې مثبتې پیښې تر 5 میلیونه اوښتې دي او اوس د امریکا له متحده ایالتونو وروسته تر بل هر هیواد په هند کې د کرونا د مثبتو پیښو شمیر زیات شوی دی. د امریکا په متحده ایالتونو کې مثبتې پیښې 6.6 میلیونه ته رسیږي. په اروپا کې یو ځل بیا د کرونا پیښې زیاتې شوې دي چې اندېښنې یې پیدا کړې دي او د مخنیوي لپاره یې بندیزونه زیات شوي دي. په بریتانیا کې 4,000 پیښې ثبت شوي دي چې دا د میله میاشتې را په دیخوا تر ټولو ډېرې مثبتې پیښې دي او په وروستیو کې په بریتانیا کې حکومت بهر او دننه تر 6 د ډېرو کسانو په یو ځای کېدو بندیز لګولی دی. په هنګري کې حکومت ماسک جبري کړی او د اکتوبر د لومړۍ نیټې چې کله ښوونځي پرانیستل کېږي باید د ټولو زده کوونکو او ښوونکو هره ورځ تبه وکتل شي. د چک جمهوریت په ګډون په یو شمېر نورو اروپایي هیوادو کې هم د کرونا مثبتې پیښې په زیاتېدو دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ اخلاص د راډیو اوري دوستانو بیرته ورګرځو افغانستان ته. د کندهار میرویس روغتون چې 350 بستر لري او د حوزې په کچه فعالیت کوي په دې وروستیو کې ورته د 10 ولایتونو ناروغان او د جګړې قربانیان وروړل کیږي. دغه حالت د دې لامل شوی چې د یاد روغتون ډاکټران او روغتیا پالان په سمه توګه د ناروغانو درملنه ونه سي کړای او خلک ترې شکایت لري. صادق رښتینی دغه روغتون ته ورغلی او په دې اړه یو تفصیلي راپور چمتو کړی دی.
عبدالوهاب چې لګاوندې هلمند څخه کندهار ته راغلی ناروغ یې بیړني عملیات اړتیا درلوده. نوموړی تر درو ورځو انتظار وروسته د پښتورګو په ناروغۍ اخته د خپل ځوان زوی د عملیاتو لپاره د کندهار په میرویس روغتون کې نوبت ترلاسه کړ. د کندهار میرویس روغتون د افغانستان په جنوب کې یو لوی روغتونونو شمیرل کیږي خو لا هم د روغتیایي امکاناتو له کمښت سره مخ دي. د کندهار ترڅنګ د هلمند، زابل، روزګان، فراه، غزنی او نور ولایتونو بیړني ناروغان د جګړو، ماین چاودنو او ترافیکي پیښو قربانیان هم د روغتون ته راوړل کیږي. په ورستوي کلونو کې په دغه ولایتونو کې د نفوس زیاتوالی او د جګړې شدت د دغه روغتون د ناروغانو شمیر زیات کړي. راز محمد او ګل احمد چې تازه په میرویس روغتون کې خپل ناروغان بستر کړي، ازادي راډیو ته وویل د روغتون د ودانۍ او پکې د بسترونو کمښت د دوی جدي ستونزې دي. دوی له حکومت څخه د دې روغتون د وړتیا د لوړولو غوښتنه لري.
کندهار علاقه ډېره غټه علاقه ده او مریضان یې ډېر دي. څونه پراخي هغه نه به داخل بو د فارس ولایت کې. نو موږ هر مسلمان به هر ورور هر وطندار په دا خوشاله دي چې دا ځای پراخي وایي. او دا هلمند او روزګان او ټول د مریضان لپاره روان دي. تنګوالی راشتي ډېر دي، مقصد مخلوق ډېر دي باندې.
دا خوښ شبخانه د مریضان پر ډېر نه دي. نو موږ وایو چې واټونه زیات سي مالا چې وسم په دې باندې بخیر شتي مریضان پر ډېر ډېر مریضان تر ځخه مرځي وینو سار ماشه مریضان تر روان دي ټپيانه وکړي. نو موږ دا خوښ لرو چې د شبخانه یک مالا توسي.
میرویس روختون د جنوبي اوزې په کچې یوازنې روختون دي چې د ډیرو داسې ناروغي وړیا درملنه او عملیات پکې کیږي چې په نورو روختونونو کې ډېر لګښت اړتیا لري. د خلکو کمزوري اقتصاد ممکن د دې بل ملويچه پر دغه روختون د ناروغانو غنغونه زیاته سي. د میرویس روختون مسول ډاکټر نعمت الله هم دا تاییدوي او وايي په کندهار او جنوبي ولایتونو کې د نفوس زیاتوالی د دې لامل سوی چې دغه روختون ډاکټران او روغتیا پالان لکه څنګه چې لازمه ده د ناروغانو درملنه ونه سکړای او له دوی شکایتونه وسی.
تقریبا 40 کال مخکې د روختون د کندهار د نفوس لپاره د کندهار د ولایت لپاره جوړ شوی. ولی اوس زموږ نفوس هم تقریبا 15 برابر شپږ برابر یا شاید اضافه شوی او همدارنګه اوس یو افزوی روختون دی. نو افزوی روختون 300 بستر په هیڅ حالت کې مشته کفایت نه کوي. نو موږ مجبور چې د ډیر سرڅنګ موږ اختصاصي څنګه هم نه لرو. موږ مثلا باید د زنانه او نسای ولادي روغتون باید جلا ولرو، د ماشومانو روغتون باید جلا ولرو. که څه هم شپږسوه زر بستر هم کفایت نه کوي، دا زون کې تاسو ته بهتره معلومه ده. دلته د روزګان، زابل، هلمند، نیمروز، حتی د غزنی څخه موږ ته مریضان راځي، د فراه څخه مریضان راځي. نو طبعا به د مریضانو هم شکایت د وخت د دوی د عملیات لپاره به موږ دلته وخت ورکوو او نور مشکلات به هم
په ورته وخت کې. د کندهار د عامي روغتیا ریاست مسؤولان هم تاییدوي چې میرویس روغتون د افغانستان په کچه یو تر ټولو بوخت او مصروف روغتون دی. د عامي روغتیا ریاست بیان ډاکټر محمد نادر ازادي راډیو ته وویل چې ډیر ژر به دغه روغتون تشکیل لوی او د بسترونو شمیر له 350 څخه 600 ته لوړ شي، چې پر بنسټ به خلکو ته د روغتیایي خدمتونو په برخه کې اسانتیاوې ډېرې شي. د ښاغلي نادر په وینا د دې کار لپاره بودیجه ځانګړې شوې او ژر به عملي چارې پیل شي.
خوشبختانه چې سش کال موږ وته ویندلو چې دا تشکیل هم امر سره وختو او هم د دې تشکیل لپاره بودیجه د ریاست جمهوری او وزارت مالیه د طریق څخه د وزارت سیاحت امه په پیشنهاد دا کار موږ تر سره کړی. ډیر ژر به موږ شاهدان د دې اوسو چې هغه خپل متوقع تشکیل چې موږ د میرویس روغتون لپاره ځانګړی کړی دی د پایت سره ورسو او هغه پوسټونه چې موږ ته په اختیار کې راکول کېږي د دغه ناروغانو د درملنې لپاره، د ډاکټرانو لپاره، د نرسانو لپاره او د نور فنی او اداري او خدماتي پرسنل په استخدام کې موږ لاس په کار شو. دا خلاوي موږ لرو د بتر ډیره هدا پرې حاصل.
په کندهار کې د مهال د میرویس ازبی روغتون ترڅنګ 215 روغتیایي مرکزونه فعالیت لري، چې له دې جملې څخه یو اویا روغتیایي مرکزونه د حکومت او 19 روغتیایي مرکزونه د خصوصي سکتور په مرسته فعالیت کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او ورزو پکتیا ته، د پکتیا د مرکز ګردیز او پټان ترمنځ لوی لار چې پرې د نهو ولسوالۍ خلک تګ راتګ کوي له سختو امنیتي ګواښونو سره مخ ده. د دې ولایت اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي وایي چې وسلوال طالبان په دې لار هر ورځ تلاشي کوي او خلک له موټر ښکته کوي. په دې اړه نور تفصیل احسان آریان راکوي.
د پکتیا د مرکز ګردیز ختیځ لور ته د پرتو نهو ولسوالیو احمدابا، میرزکا، ستکرم، احمدخیل، سمکنی، لجمنګل، جانیخیل، ډنډی پټان او د اریوب ززیو ولسوالیو اوسیدونکي چې د ګردیز پټان په لوی لاره تګ راتګ کوي د لارې په اوږدو کې د ناامنیو له ډېرېدو او د طالبانو لخوا د چیک پوینټونو جوړولو او تلاشیو څخه اندېښمن دي. دوی وایي وسلوال طالبان هر ورځ د لویې لارې په یو شمېر برخو کې راوځي، تلاشۍ کوي او هغه کسان چې له موټرو ښکته کوي ځینې وژنې خو ځینې بیا بېرته راخوشي کوي.
لطف الله بینوا یم، د پکتیا ولایت اوسیدونکی. د ګردیز پټان لویه لاره تر پخوا ډېره زیاته نامنه شوې ده. تقریبا 8 ورځې مخکې په همدې لاره د کړکین خوله په ساحه کې وسلوالو زموږ دوه ملګري چې د دواخانې کاروبار کوي هم په دې دلیل د موټر نه ښکته کړو چې موبایل کې سندرې وې، چې له پوښتنې او وهلو نه وروسته یې بېرته خوشي کړی و.
د پکتیا د ولایتي شورا غړي هم د دې لوی لارې له امنیت اندېښمن دي. د شورا غړی تاج محمد منګل وایي وسلوالو طالبانو څو ورځې وړاندې په دې لویه لاره یو شمېر کسان له موټرو ښکته کړل چې له ډلې یې یو کس ووژه او یو شمېر نور یې راخوشي کړل. د ټیلر موټر چلوونکی عبدل بیا وایي وسلوال طالبان نه یوازې په دې لاره چیک پوینټونه اچوي، بلکې له تېرې یوې میاشتې راهیسې یې ګمرک هم فعال کړی چې له لویو موټرو له لسو تر دېرشو زرو افغانیو محصول اخلي.
د دې چې هغه نه روزو د طالبانو هغه د 1000 روپۍ محصول کوي. هغه یاره طالبانو خو میاشت به کېږي، دوی یوه میاشت کېږي داسې چار مکه دغه بل زیات تروي که یغه بل زیات تروي او که پرچا دی هغه کې لره دی دی وړه دی بور وشاره نه وتا بیا پرچا لري هغه بیا ټاپه کوي وزه.
خو په پکتیا کې د 203 تندر قلو اردو مسولین وای د دې لوی لارې د امنیت لپاره تازه د نوې پوسټو د جوړولو او د عملیاتو د تر سره کولو پلان جوړ کړی چې په خبره ډیر ژر به عملي کړي. د تندر قلو اردو ویاند ایمل مومند ازادي رادیو ته وویل
لوی لارو د امنیت په خاطر باندې یو ډیر لوی او جامع پلان باندې کار کړی دی، چې په دې پلان کې په ځینو سیمو کې د نوو بیزونو او پوستو جوړول دي، همدارنګه په دوامدار ډول د ګرځنده ګزمو زیاتول چې انشاءالله د امنیت په برخه کې به بدلون راشي.
د وسلوالو طالبانو بیان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې د یادو پیښو په اړه پلټنه وکړي. که څه هم په پکتیا کې د لویو لارو د امنیت د خرابوالي موضوع ته ځانه ده، خو په دې لاره د وسلوالو طالبانو ګمرک او د مسلسلو چیک پوینټونو اچول یې هغه موضوع ده چې په لاره تلونکو مسافرو اندېښنې یې له دې امله زیاتې کړي چې په وینا یې ځایي امنیتي مسؤلین یې په له منځه وړلو نه دي بریالي شوي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر اوو بجو پورې دوام لري. اوس په کابل کې 12:30 دقیقې سوې. د عصمت سروند څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د ناتو په یو پټ راپور کې ویل شوی چې طالبان له مالی نظر په ځان بسیا کېدو ته نږدې شوی دي. د دې راپور له مخې دا مسأله ممکن د دې سبب شي چې طالبان د سولې په خبرو کې جوړجاړي ته په اسانه راضي نشي. د امریکا متحده ایالاتونو نن افغان هوایي ځواک ته 4A9 سوپر توکانو الوتکې وسپارلې. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر له تاجک چارواکو سره د خبرو لپاره نن تاجکستان ته لاړ. په اورزګان کې د یو سیمایز قومندان پر کور د طالبانو په حمله کې 15 تنه وشل شوې دي. د هغه پاکستانی ډاکټر د روحي وضعیت د معاینه امر ورکړل شوی چې د امریکا په مینیسوټا ایالت کې د تروریزم په تور د مارچ له میاشتې راهیسې په توقیف کې دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د ایران له بندنیو چارو وزیر جواد ظریف سره ونه ګوري. پمپیو دا غوښتنه پرون د ټویټر له لارې د نوید افکاری د اعدام په عکس العمل کې وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت پرون د کورونا وایرس ضد واکسین په اړه یو طرح وړاندې کړ چې له مخې هر څومره ژر چې یو واکسین په خوندي او اغیزمن ډول جوړ شي، هغه په وړیا ډول ټول امریکایانو ته ورکول کیږي. او روسلډی چې د هریکن سالی پنوم توپان د امریکا د خلیج ساحلونه وځپل، سیل د سمندر د غاړې د شارګیو او مینو سړکونه واټونه او پلونه زیانمن کړي او د برښناستنې چپه کړي دي.
مننه کوم اسمه ستاسو. دوستانو، اوس هم د مخکښ او شزونیز پروګرام لرو چې په ولسی جرګې کې د کندهار د خلکو استازي ملالې ساقزی سره خبرې سوي.
مخکخی خزی
د مخکخ خزی د خبرونه درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د خبرونه ز وګما جبر خیل تاسو ته وړاندې کوم. هله د چي ټول بروغ جوړ او خوشاله وي. زمګ د نن ورځې د خبرونه موضوع تر ډیره د سولې موضوع ته ځانګړې شوې ده، خو د دې ترڅنګ به موږ خپل میلمنی تاسو ته هم در وپیژنو او د دې په کارونو فعالیتونو په هم ورسره خبري وکړو. د طالبانو او افغان دولت ترمنځ د سولې خبرې روانې دي چې په دغو خبرو کې خزینه او استازو هم ګډون کړی دی. موږ به په دې اړه هم له خپلو میلمنو سره خبرې وکړو. موږ سره اغلی ملاله ساقزی په کرخه ده. اغلی ساقزی، په خیر راغلی.
سلامت اوسئ. به حوال تاسو ته سلامونه بیا ستاسو قدرمندو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. خوشاله یو چې تاسو په کرخه لزان سره لرو. اغلی ایسحاق زی، که څه هم اوریدونکي او خلق استاسي له نامه سره آشنا دي، تاسو پیژني، خو بیا هم که چیرته یو وری په خپل ژبه باندې اوریدونکو ته ځان ور وپیژني په لاندو کې خوشاله بشو.
سلامت اوسې ملالای ساق زی ما د کندهار د خلکو استاد په ولسی جرګه کې.
بله اغلی ایسحاق زی، نور خبرو ته به هم راشو، خو په سر کې د تعلیم راته وایاز د تعلیم او د تحصیل د دورې.
بله، ما تاسو در مخ وویل چې د ربی بلخی د لیسې څخه د 12 سن څخه فارغ یم.
بله،
بعد هغه بیا درملمین می وویل او د درملمین بعد څخه بیا د مجاهدین حکومت د مجاهدین د حکومت څخه بیا موږ ولاړو کندهار ته. او بیا په موقت اداره کې بیا نو خپل وظیفې ته ودرېدلم. بیا مې د لسانس د حقوق څخه فارغ یم. زه فکر کوم چې افغانستان بهشکه چې یو اسلامي مملکت دی او په دې کې شک نشته چې افغانستان حکومت جمهوریت حکومت دی. دا وعده او دا تعهد د افغانستان شوه سره سوي دی، د افغانستان ولس سره سوي دی، د افغانستان د نجونو سره سوي دی چې هر رقم مذاکرات وسی، هر رقم تصمیم ګرنده تصمیم چې نیسي پیژاکه په دې موضوع کې د افغانستان د ښځو حقوق په نظر کې نیول کیږي، هیڅ امکان نه لري چې بیا ښځې په کور کې کښېني، بیا ښځې فقط دغه دپاره چې کالي پریوي او اولادونه وروزي، هغه روزل د اولاد یو حتمي حمر ده. خو په بغل کې چې د افغانستان په اساسي قانون کې که موږ وګورو د افغانستان ښځو ته حقوق ورکول شوي ده او جامعه مساوي جامعه ده د افغانستان، په افغانستان کې هغه چې نارینه حق لري ښځې هم حق لري چې باید کار وکړي او هغه تحصیل و تعلیم چې کړی دی دغه هغه باید عیب نه سي، ادر نه سي، او دوی باید دغه څخه مثبته نتیجه واخلي. او د افغانستان مملکت او د افغانستان حکومت چې هغه مصرف د وخت او د تایم چې پر ښځو باندې کړی دی هغه باید هدر ولاړ نه سي. نو زه فکر کوم چې ښځې به بې تفاوته نه کښېني او خامخا خپل د اقو خپل د حقوق څخه دفاع کوي.
بله ډېره مننه. تاسو څه فکر کوئ اغلی احساق زی چې د نوروز ته به دغه لاسته راوړنې چې ښځو اوس ترلاسه کړي دي او د ښځو حقه حقوق دي دا به یعنی دوی وساتل شي، د دوی نه به وانخیستل شي؟
زه فکر کوم چې د تیر دورې چې د طالبانو اوه کلنه دوره وه او د اوسني طالبانو دا ډېر توپیر پارک ته په توافقنامه به حتما ذکر سوي دي چې د خصوصا د ښځو د حقوق په ارتباط بینالمللي ټولنه خامخا دا تعود دوی څخه اخیستې دی چې د ښځو حقوق باید تر پښو لاندې ونه سي او ښځه بیا باید هغسې چې نارینه په جامعه کې خپل وظایف اجرا کوي هغه څه باید شزم خپل وظایف اجرا کوي. وګوري درمخه ورور شه نقطې ته اشاره وکړه چې اسلام دوی ته حقوق ورکړي دي، بشک پدې کې موږ منکر نه یو چې وګونده حقوق چې په قران عظیم شان کې په اسلام کې شذو ته ورکول شوی ده په اساسي قانون کې نشته او دا واقعیت خبره ده. اسلام تر اساسي قانون بالاتر شذو ته حقوق او احترام ورکړي دي. اما یو شی ته باید مشتاسه متوجه سو د نور مساحل که یو شزه انجینیر سی، که یو شزه استاد سی، که یو شزه بنا سی، هغه مسئله به شاته پریږدو. ولی یو شی باید مشتاسه یې نکو که وخت چې زموږ شزه مریضان کیږي لکه زموږ تسه خون دی، لکه زموږ تسه خپل مون دی، لکه دوی مو مریضان کیږي، دا که موږ نارینه ډاکټر ته بویدو شده که یه شزینه دکتره یه دا نقطه تا باید مشخص متوجه وستو.
بله.
مشکه خپل انجونی مکتب تا اصلا درس سپاره آیا دا کنارینه استازی بهتره بده یه که دیت تدریس ورکی که یه شزینه استازه یه که دیت درس ورکی ده با بهتره یه.
بله.
لحاظا پیوا اسلامی جامعه که هم اشد ضرورت است چې باید مشخص دکترانی ولرو، استادانی ولرو، بنایانی ولرو، انجینرانی ولرو چې دوی خپل وظیفه اجرا کړي. وګوري په ځینې مختلفو ولایتو کې په دوردستو کلیو باندې کې وخت زموږ لونې زموږ خوندې دوی د ولادت مشکل ولري. دوی ځینې فامیلونه ده چې نارینه تر نه ورکوي چې د دې ولادت ورکړي، دوی کوشش کوي چې یو زنانه مرکز ته ورسوي، یو زنانه کلینیک ته ورسوي. نو دا په کار ده چې دا چې تر هغه ځایه پورې رسیږي ځینې د مسافې د لارې ده پر اساس باندې زموږ خوندې تلف کیږي، هم کوچنۍ د باینه ځي، هم موندې د باینه ځي. اما که موږ په خپل اولادو باندې په خپل لونو باندې تعلیم وکړو، پر دوی باندې تحصیل وکړو، د دوی څخه ډاکترانې جوړ کړو، دا هوساینه زموږ تاسې بیرته کور ته راځي، موږ ته راځي، موږ د غټو مشکلو څخه غټو پرابلمو څخه خلاصیږو. نو په دې حساس باندې بهتره ده چې په خپل شو هغسې چې پر خپل هلکانو باندې موږ تاسې تعلیم کوو، تحصیل کوو، دا په کار ده چې په خپل انجونو باندې هم تحصیل و تعلیم وکړو. په اسلام کې هم دغه راغلی دی، ګورئ مشتسی بی بیان دوی تجارتی کولا مشتسی کولا چې تجارت وکړو مشتسی کولا چې تعلیم وکړو چې موږ بی بیان تجارت کړی تعلیم کړی تحصیل کړی موږ هم کولی شو چې ته اغوري اولادې موږ هم کولی شو چې خپل تعلیم مخته یوسو نو فلحاظ څه فکر نه کوم چې په اسلام کې بد څه یو 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 حقوقی تناقض راغلی چې هغه انجون ته یا هغه شو ته اجازه ورنه کی چې دوی د تحصیل او د تعلیم څخه بهرمند وسی.
بله 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 ډیره زیاته مننه اغلی اسحاق د سولې په اړه خپل خبرو ته دوام ورکو. اغلی اسحاق زی اوس د ښځو شتون په دغه استازو کې د افغان دولت لخوا په استازو کې د ښځو شتون څومره یعنی د ښځو لپاره بسنه کوي؟ اغلی اسحاق زی استاسي په نظر کوم ټکی باید په پام کې ونیول شي د سولې په خبراتورو کې په دا اوسنیو خبراتورو کې؟
اول خدا دا چې هغه هیئت چې وټاکل سو متاسفانه شته چانسونه ډیر نه کوي ور هر دی اقل باید وطنی ښځې باید په دغه هیئت کې حضور درلودی وای او دا ښځې چې تللي دي په ډېر عفت احترام زما خوندې دي زه مشکل نه لرم ولې نور هغه ښځې چې با تجربه او د جنگ زده ولایتو څخه وای دا به ډېر ښه وای ګوري همیش جنگ پر پښتو سیمو کې و همیش جنگ په لوی کندهار کې دا همیش جنگ په لوی پکتیا کې دا همیش جنگ په لوی ننګرهار کې دا ولې متاسفانه هغه کسان چې و تاکل سو د دغه درو ولایتو نمائندګي نه کوي چپلا یو زرمتی خور چې دوی هلته خپل استدلال وکړي او د شو دوی باید وژغیږي خو متاسفانه دا د شوزو په ارتباط باید دا هستی وای چې وکسا هيا تکسا په دغه کې باید وای په حیات کې باید وای چې تللی وای مخو په هر حالت مهمه خبره ده چې باید الته د دوی د کډری تنې شوه تللی دي دوی ته باید اولویت ورکړي چې الته دوی خپل استدلال وکړي سره دغه هم چې موږ په دې مطمئن یو چې بین المللي ټولنه په هیڅ وجه د افغانستان د شوزو د شکنني لاسراورنه هغه ندیده نه نیسي خامخا په نظر کې نیسي زه فکر نه کوم چې خدای نه خاصه داسې یو تصمیم ونیسي چې هغه د افغانستان د شوز سره جفا وکړي بیا مهمه ټکی دا ده چې هغه هر نوع نظریات چې الته ورکول شي بیا پایته بلاخره د افغانستان اجرائیه قوا مقننه قوا تر از دغه پارلمان دی الحمدلله په پارلمان کې موږ نشپېته وکیل صاحبان لرو چې په دغه موردات باندې وروسته پارلمان د افغانستان تصمیم نیسي چې کوم ماده باید رد شي یا کوم ماده باید تایید شي چون د افغانستان استازي د 1.5 میلیونو څخه رای اخیستې ده اولې یګانه شی چې امیدوار کولم دا هغه د دې چې هغه متبقی هيئت چې زموږ ورونه دي اکثریت کسان سره چې موږ خپل تماس نیولې دي او خاصه مختلف تماس دي سره نیولې دي دوی د شوزو د حقوق په ارتباط د خپل پڅو په بیانې چې دی ورکې یا نظرونه چې دی ورکې یا ګروپی کار چې دی کیږي دوی وعده کوي چې موږ د شوزو حقوق ته اولویت دغه کې کچې کې ګورو او کوشش کوو چې اول مسله چې د شوزو مسله ده چون د امسایان اسونه په دې کې سره همیشه د افغانستان شوزو متهم کړی دی همیشه د افغانستان حکومت متهم کړی دی چې داسې کارونه کوي چې هغه د اسلام خلاف یې مهم تر درځه وګوري د افغانستان په تلویزیونانو کې مشکل چې په اکثریت تلویزیونو کې ګورو وخت یې شوزو خبرنګاری کوي خبرونه وایي خامه خدي پورنې پر سر لري ولې زموږ غنیږدې ملک چې پاکستان دی ولې مشتسي ګورو چې هغه همیش ناری د اسلام وای ولې موږ ګورو چې شزه وخت خبرونه ګوري خبرونه وای په تلویزیونو کې یا نور پروګرامونه دی مختوري دی لکثر ناس ته هغه چې دا یو اسلامي ملک دی هغه مې یو اسلامي ملک دی ولې همیش دوی زموږ د افغانستان په چارې کې لاسوهنه کوي دی یا هغه مذاکرات کین چې وسته تللی دی په خطر کې خامخا د دوی د پاکستان د حکومت در تاثیرات لاندې دی او دوی کوشش کوي چې هغه خواهشات یا هغه تقاضا چې د پاکستان حکومت غواړي هغه تقاضا یې په جرګه کې په مذاکراتو کې رامنځته کړي. ولې د ځینې طالبانو ورونه چې د دوی سخنرانۍ موږ په اوله ورځ ولیدله بیا هم امیدوار کننده ده، انشاءالله موږ په دې مطمئن یو چې دوی داسې کار نه کوي چې هغه افغانستان د ښځو توقع و تقاضا چې لري د دوی په خلاف وي. دا موضوع د فشاري و کې بېشکه چې موږ یو انتخابي حکومت درلو چې د انتخابات پر غلې ده او افغانستان یو جمهوریت نوم په دې کې شک نشته چې بیا د افغانستان ولس او افغانستان حکومت او مقننه قوه چې قانون ګذاره قوه ده
بله. بعضی خویندې فعال خویندې په دې باور دي چې طالبانو تر پخوا د ښځو په وړاندې نرم دریځ غوره کړی دی، تاسو په څه باور یاستئ اغلې اسحقزی؟
بالکل، ما در مخه تاسو ته وویل چې د اوسني طالبان چې په مذاکراتو کې دی یا د دې ګروپونه چې دي نسبت و هغه اوله دوره چې طالبان و ډېر فرق لري، هغه اوله دوره چې دوی و تندروه و ولا اوس چې ګورو الحمدلله میان راوځي او په دې کې باسواده قشر همسته مجبورو به تکړه ځوانان دي په دې کې امیدوار کننده دي چې ان شاء الله زموږ تاسو شلګرانه شلکلانه د ستاورونو د سمې چې په نظر کې ونه نیسي او دغه څه به تفاوت پاتې شي.
خو که اوسم وګورو د طالبانو په اوسنی پلاوی کې هم ښځې شتون نه لري، دوی ښځې استازي نه لري، موږ سره اوس د خبرو اترو دپاره یې ښځې نه دي راوستي، آیا دا به په دې دلالت ونه کړي اغلې اسحقزی چې دوی هم په خپل پخواني دریځ ولاړ دي؟
دوی په څو سخنرانیانو کې ما اوریدلی دی چې دوی د ښځو حقوق ته نادیده نه نیسي. دوی په شروع کې فغتیره آیا چې و تاکل سو دا غوی د خوا دوی درې تنې شزی وی دا چې وسولې نه درغلې دا فکر کوم چې دوی به اتمان از مش خوند چې تللی دی به قطر ته امیدوارم چې دا موضوع ته دا ټیک ته دی متوجه وسی او دا پښتنه وکړي چې ولې زموش خوند نستا دا رښتیا هم دې تشویش کوننده ده د افغانستان د شزو ته چې باید شزی وای نو دا چې ولې نستا نو فکر کوم چې بیا هم دوی نسبت و آغا پخوانیت هم تغییر کرده ولی بیا هم فکر کوم چه آغا یو سه حسرات استا یا شاید شوز فنمایندگی دوی خپل خبری باید وکی ولی باید حتما دوی دخوا شوز وای آغا نماند لازمه پا ذهن کستا چه دوی ول چیز مجدری یا سلور تنشوز پا مذاکراتی تیمه که خماخاز دوی سره و نو دا چې ولې اوس نه درغلي ولې نسته دا دې په خپل اټن په مذاکراتو کې جواب راکړي.
بله بله اغلی اسحقزی، رابه شو دې ته چې په دا وروستیو وختونو کې په دا وروستیو څو میاشتو کې ولسمشر د ښځو لپاره دوه لوی لوی کارونه وکړل، یو دا چې دا د والیانو معاونانې ښځې وګمارل شوې او بل د ښځو شورا. ستاسو په نظر باندې که چېرته دغه سوله وشي نو دغه ښځې د ښځو لپاره دغه کوم کار په خاصه توګه کب وبایو؟ دغه د ښځو والیانې او دغه د ښځو شورا یا د ښځو چارو وزارت دا به په خپل ځای پاتې شي؟
زه امیدوار یم چې دغه مذاکرات چې شروع شوي دي او دا مذاکرات چې خلل شي زه په دې امیدوار یم چې موږ تاسې یو مثبته نتیجه واخلو چې ان شاء الله نور نو په افغانستان کې جنگ نه وي، نور په افغانستان کې مسلمان کشي نه وي، انسان وژنه نه وي. بهرته چې موږ د کوره ووځو بیا باید دا تشویش زموږ سره ونه اوسي چې ایا برته مو ژوندۍ کورته ولاړ څه که ولاړ نه سو بیا د افغانستان ښځې د افغانستان مندې بیا که مور یې که لور یې که خور یې دغه نارې وایي چې موږ نور نه غواړو چې زموږ پلرونه موږ نه غواړو چې زموږ اولادونه په شهادت ورسیږي. نو زه فکر کوم دغه شورا چې اوس جوړ شوې ده دا یو ډېر نیک قدم ده. په دې شورا باندې کار شروع شوي ده، په دې شورا کې کار کېږي سره دغه هم چې وزارت موج لرو ولا متاس پمات شوغه او پالیسی کازه وزارت سوینا ولا ده شورا اوس کاری شروع ده دا فکر ده چه پر ده بانده کار وزی او دا پرستانو طول ولایتو تا باید انتشار وزی یوازی که مرکز که باید پارتی نیستی دا شورا دا شدو دا چارو دریاستو یا دا شدو دا چارو وزارتو سر پا اما هنگی اخفل کارون مخته یوستی او پا دوان قدم که سرنگه چه مشتست معلومی جی اگر یا ستونه چه مشتست پا هر ولایت که لرو دوی همیش تلاش کوشش کردی که در شد دپاره لفتر اولان اولاری در شد دپاره کاریابی و که ده یا و دیر قدم نیک قدم و تو چه یو شورا پا بغل که زموج ده وزارت مورزانان سر بوداره دالا ده پده مطمئن یما اغاز چه یو شورا ده در شورا ده انتجام یا در شورا ده شروع کول و هدف ده چه موج یو شورا جور کلا ده شورا تقویت واری ده شورا بودجه واری دا شورا ته باید بودجه ورکول سي دا شورا ته باید تقویه ورکول سي دا شورا باید مهمه خبره ده چې باید شفافیت ولري په شفافیت پر اساس باندې د افغانستان ټول شزه باید په دا شورا کې خپل ځان وویني د مختلفو قومو د مختلفو سیمو د مختلفو اعضاو څخه باید په دې شورا کې ووسی او دا شورا ته موږ باید رشد ورکو دا شورا ته باید موږ انتشار ورکو چې دا شورا وکولی سي پاینده کې د افغانستان د شوزو د پاره یو ډیره قوي مرکز وسی چې د افغانستان د شوزو په دیو توانیږي چې دغه مرکز څخه شروع نو په نورو ولایتو باندې نور ګامونه شي چې افغانستان د افغانستان د شوزو د پاره دا یو دروازه وسی چې د انکشافي کارونه لکه شمیر فابریکې لکه یو هغه مهمه چه دست واده موزی کورسونه دیه چه یو شزه کولی سی چه کار وکی دی کار تو بغل کم خپل دی سواد که چل وار که ترگو چه دا پدی وطوانیجی او خودکفاسی او دزان دی پاره هم سوادی زکی او هم خپل دی پور دی پاره
بله. ډیره خزی چې اوس په کارونو باندې بوخت دي چارواکي دي او دوی خپل با صلاحیت په ټولنه کې معرفي دي، مګر اکثره خزی لدی شکایت کوي چې دوی هم د اوس هم په واک کې چې دي په خپل کاري چارو کې اجرایی صلاحیت نه لري. کوم صلاحیتونه چې دوی دي هغه دوی سم نشي کار ولی او د نارینه و چارواکو لاسوهنه پکې کیږي. استاسی په نظر دا څومره سمه خبره ده؟
شکه چې اکه خپل کیږي اک نور کول کیږي نارشتیا هم وسم چې موږ ګورو اته زتا سوازی وایم پارلمان کې موږ خوندستا شزستا ولی ولدا سیز موږ خوندې او شزې چې خپل د ماش صلاحیت نلری هغه پریج چې به سره کوم دی بس خپلی هغه خو بیله مسله ده ول خپل د ماشت اخصو صلاحیت نلری او په زمین کې زه په دې کاملا مخالف یم چې یو خور یا یو شزه چې کار کوي وظیفه اجرا کوي هغه خپل د ماشت د مصرف کیدو صلاحیت نلری یا خپل د ماشت اخصو صلاحیت نلری. حق خپل کیږي، موږ باید مبارزه وکړو. موږ باید داسې کښېننو چې زموږ حق او زموږ حقوق موږ ته بل چا راکړي. موږ خپل حق باید په زوره واخلو.
یو اورېدونکی په کرښه لرو، دی بره واخلو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلئ. نو مراته وایست
دومره ویلی سم چې دا سوله د خدای پاک بریالۍ کړي چې سره اوسي په دا حکومت او یا د افغانستان ملت په قرار شي. خو دومره خبره ده چې ډېره فشاري کوي په دې زموږ حقوق د لوی حقوق په جای د اسلام شرعي نظام چې راشي یا د اسلامي جمهوریت هم اوس دې ورکړي هم یې بیا ورکوي. ډېره فشاري دینه کوي په دې چې زموږ حقوق به څنګه کوي، زموږ حقوق به څنګه د لوی حقوق خدای په قرآن کې
الوازی لکلی دی دیتا بورکوالکی. سلام علیکم. خواه زما ګرور بو اړیکه یې نیولې وه، د مزي هم راته ونه ویلې او خپل نوم یې هم راته ونه خیست. درنو اوریدونکو، که تاسې چیرته په خپلو خبرو باندې ډاډه یاستئ او خبرې کول غواړئ، نو بیا مو نوم او ځای راته ووایاست. دغه ورور وویلې اغلې اسحاقزی، تاسې خبرې واورېدې، وایي د ښځو حقوق په قرآن کې ثابت دی او طالبان هیڅکله له دغه حقوقو نه منکرېږي.
زه فکر کوم چې د تېرې دورې را چې د طالبانو اووه کلنه دوره وه او د اوسني طالبانو دا ډېر توپیر او فرق شته. په توافقنامه به حتما ذکر شوي دي چې د خصوصا د ښځو د حقوق په ارتباط بین المللي ټولنه خامخا دا تعهد دوی څخه اخیستې دی چې د ښځو حقوق باید لاندې ونه سي او ښځه بیا باید هغسې چې نارینه په جامعه کې خپل وظایف اجرا کوي، هغه څه باید ښځې هم خپل وظایف اجرا کړي. وګوري، در مخه ورور ښه نقطې ته اشاره وکړه چې اسلام دوی ته حقوق ورکړ دي. بېشک په دې کې موږ منکر نه یو چې غونډه حقوق چې په قرآن عظیم شان کې په اسلام کې ښځو ته ورکول شوې ده په اساسي قانون کې نشته، او دا واقعیت خبره ده. اسلام تر اساسي قانون بالاتر ښځو ته حقوق او احترام ورکړی دی. اما یو شی ته باید مشتاس متوجه سو، د نور مسائل که یو شزه انجینیر سی، که یو شزه استاد سی، که یو شزه بنا سی، هغه مسائل به شاته پریږدو. ولی یو شی باید مشتاس هیر نکو، که وخت چې زموږ شزه مریضان کیږي، لکه زموږ تسې خون دی، لکه زموږ تسې خپله مون دی، لکه زونی مو مریضان کیږي، دا که موږ نارینه ډاکټر ته بویزو شته که یو ښځینه ډاکټره یې، دا نقطې ته باید موږ تاسو متوجه اوسو. موږ که خپل نجونې مکتب ته استو درس لپاره، آیا دا که نارینه استاد یې بهتره به دی چې دوی ته تدریس ورکړي، که یو ښځینه استاد یې چې دوی ته درس ورکړي دا به بهتره یې؟
بله،
لهذا په یوه اسلامي جامعه کې هم اشد ضرورت است چې باید موږ تاسو ډاکټرانې ولرو، استادانې ولرو، بنایانې ولرو، انجینرانې ولرو چې دوی خپل وظیفه اجرا کړي. وګورې، په ځینې مختلفو ولایتو کې په دوردستو کلیو باندو کې وخت چې زموږ لونې زموږ خوندې دوی د ولادت مشکل ولري، دوی ځینې فامیلونه ده چې نارینه ته نه ورکوي چې دوی ولادت ورکړي. دوی کوشش کوي چې یوه زنانه مرکز ته ورسوي، یو زنانه کلینیک ته ورسوي. نو دا په کار ده چې دا چې تر اغزای پورې رسیږي، ځینې د مسافې د لارې ده پر اساس باندې زموږ خوندې تلف کیږي، هم کوچنۍ د باینه ځي، هم موندې د باینه ځي. اما که موږ په خپل اولادو باندې، په خپل لونو باندې تعلیم وکړو، پر دوی باندې تحصیل وکړو، د دوی څخه ډاکترانې جوړ کړو، دا وسایه زموږ تاسې بیرته کور ته راځي، موږ ته راځي، موږ د غټو مشکلو څخه، غټو پرابلمو څخه خلاصېږو. نو په دې حساس باندې بهتره ده چې په خپل شاخه چې پر خپل لوکانو باندې موږ تاسې تعلیم کوو، تحصیل کوو. دا په کار ده چې په خپل انجونو باندې هم تحصیل او تعلیم وکړو. په اسلام کې هم دغه راغلی دی. ګورې، زموږ تاسې بیان د تجارت کوله، مستاسی کول چې تجارت وکړو، مستاسی کول چې تعلیم وکړو، چې موږ به بیان تجارت کړی، تعلیم کړی، تحصیل کړی، موږ هم کولای شو چې د اغوري اولادې موږ هم کولای شو چې خپل تعلیم مخته یوسو. نو فلحاظ څه فکر نه کوم چې په اسلام کې به داسې یو حقوقي تناقض راغلی چې هغه انجونو ته یا هغه ښځو ته اجازه ورنه کړي چې دوی د تحصیل او د تعلیم څخه بهرمنده وسي.
بله بله بله، ډیر زیاته مننه اغلی اسحاق زی. نور اوریدونکو هم لرو، د دوی پښتنې به هم راوخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام خورجانې او هلمنی اغلی اسحاق زی ته نړۍ من سلامونه.
وعلیکم السلام، ستاسو نوم څه دی؟
نوم جمعه خان د هلمند.
جمعه خان، جمعه خان سپ مهرباني وکړئ پښتنه مور سر شریکه کړئ.
د اغلی اسحاق زی نه مې دا پښتنه ده چې دا خو ډیرخه خبره ده، ډیرخه کار ده، د سولې ته ټول افغانان خوشبینه یو. بیا خو بیخي افغان بنی، دا به بیخي یو څه وایم چې بیخي یو مخ مسلمان نیز دی، د افغانستان په سوله باندې خوشحاله نیز. او پښتنه می خورجان نه دغه د سی کچيري دغه د خزو د حقوق په نظر کې وننی ولسی نو دا به ډیر د افغانستان د خلکو لپاره ډیر ستونزمن کار وي، ځکه چې یو ښځینه ډاکټره په یو کلینیک کې نه یې. که دا سوله وشي او دا شیان نه یې موجود، نو دا سوله څه فدار خوري موږ ته؟
نننۍ خبرونه چې د سولې په اړه باندې وه، په همدې ځای پای ته رسوو. الله مو مل شه.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکه
معنا جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زبیر نه خوشوم چې ګډون نه فکر کوي.
باندې پد جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنې او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزا او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadi